السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه سروي او د مشال ریډیو مجله لرو اوریدل یې مه هیروي او لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویان د زمو همکارا ملیحه مرزا ګل
السلام علیکم تر ټولو ول پامو کړی د خبرونو سرټکو ته د جنوبی وزیرستان په وانه کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې په پاکستان کې په تیرو سلیر وشتو ساتنو کې له کووډ 19 ناروغۍ 15 پېته کسان مړ شوي او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د یو نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. تفصیل د جنوبی وزیرستان په وانه کې پښتون شورنې غورځنګ او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي د دسمبر په 25مه په وانه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد درج شوي مقدمې د ختمولو غوښتنه وکړه. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولې و. د پولیسو په خبره په نوموړي د دسمبر په 8مه په کراچۍ کې پرچا دایره شوې وه چې پکې پر وزیر د خار په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوسټ پر ضد د وینا او تور پورې شوې خو هغه ردوي. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د دسمبر تر 1 دېرشمې پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړې. د علي وزیر د گرفتاری پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. په پاکستان کې په تیرو سلیر وشتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 شپېته کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمېر 9,418 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,09,422 ته رسېدلې خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,00,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. بلخوا د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ ویکسینو په معیار به چرې هم سمجھوته و نکړي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخه ډاکټر فیصل سلطان ویل چې په موجوده حالاتو کې معیاري ویکسین ترلاسه کول لومړی ترجیح ده. په کابل کې نن په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 2 پولیس چارواکي وژل شوي دي. د کابل په دریو بیلابیلو سیمو کې په چاودنو کې 2 ملکی کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیځ کې یو مغناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړل شوی چې په نتیجه کې 2 پولیس افسران وژل شول. دوه نور افسران د خار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دا وروستیو میاشتو کې داعش وسله والې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې دغه هیواد د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په یو بیان کې ویل چې د دسمبر په 25مه په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. هغه هیڅ نښې نه لري او ځان یې له نورو جدا کړی دی. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې رپورټ کړي کوم چې د کورونا وایرس د اصلي قسم په نسبت زیات خپرېدونکي دي خو ډېر وژونکي نه دي. روغتیايي چارواکو هم ویل چې داسې هیڅ شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوي قسم به د واکسینو پر وړاندې مدافعت وکړي. د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي. دا 15 واړه کسان مخکې له دې چې جاپان په برتانیا ارزي سفري بندیزونه ولګوي هغه هیواد ته رسیدلی وو. په برتانیا کې د کورونا وایرس نوي قسم د څرګندېدو اعلان سره د نړۍ هیوادونو هغه ملک ته پروازونه وځنډول. او امریکایي چارواکي وایي چې د کرسمس په سهار د ټینیسي ریاست په ناشویل ښار کې شوې پیښه یوه ارادي بمی چاودنه وه. هغه چاودنې 3 کسان ژوبل کړل او تاریخي ودانو ته زیان رسولی دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه لوی چاودنې د ناشویل ښار په هغه سیمه کې چېرته چې د کرسمس د رخصتیانو له وجې دومره ګڼه ګوڼه نه وه د ودانو د کړکو شیشې ماتې کړې. د پولیسو مشر جان ریک خبریالانو ته تایید کړه چې په دې پیښه کې څوک نه دي وژل شوی. جان ریک زیاته کړه چې د دې پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي خو ناشویل ښار ته له مخکې نه کوم ګواښ نه و. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. دا او د دې تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو. لنډ خبرونه مو زموږ د خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه مرزا ته اوریده. اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام سروې ته. په دې پروګرام کې نن ډاکټر سایما عابد میلمانه ده. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري قربنې ملیحا امیرزاده ده.
چې د پاک صبر پسته ترخه ما پاتی پښتنه په قامت ستري ندي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې موزه ملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده. ډاکټر سایما د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټر سایما په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سیف د چیلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR رو هغه کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پېښور او جناح میډیکل کالج پېښور کې د استادې تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پښتونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکي هم پاتې شوی دی. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن یا NRDF کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری دان برخه اخلی او هینا پس په زده تپوسونو سلسله هم شروع کما کو اجازت وی.
بالکل بالکل جی.
ډاکټر سایما تاسو خو سیګ په پېښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لره د شروع راهسي درته چې د خیبر پښتونخوا د کمې علاقې سره تاسو تعلق ته او بیا تاسو خپل تعلیم چې دی هغه چرته حاصل کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې دلته پېښور کې پیدا شوم او دلته لوی شوم پېښور یونیورسيټي کې. زما پورا ژوند دلته تیر شوی. والد صاحب میں پروفیسر ہو دلتا نو اس کو ریٹائر شوی دے
دے رکھ خبر ادا تا سوے چے پپی خبر یونیورسٹی کی بیا تا سست رہ شوی ہے نو ڈاکٹر سایما تا سوے تا سو والد صاحب پروفیسر ہو ایا د کو رغ ماحول وا غ ہر س تا سو دے تا ار کڑے چے تا سو د ڈاکٹری شو بچے دا غ خوا کے مدینہ
تا سدا چے تا سو سوال دے زیاد کھل سوال دے زمونگا ایر گیر چے کمیو کیمپس کے ماحول وا غ ڈیر زیاد ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہو نو التا چے کمیو دے چمونگا شروع نه داسې شوق پیدا شروع شوی و چې مونږ د ایجوکیشن سایت ته ډیر زیات خیال وو. نو هغه کې چې کوم یو زمونږ یو کلچر داسې دی چې زمونږ ماحول کې تش فیمیلز لپاره دوا پروفیشنز خلق کو کوي اسم ذهن کې راځي. هغه دوا پروفیشن چې کوم یو دی یو خدا دی چې پروفیسر بئی ٹیچر بئی یا بیا ڈاکٹر بئی. نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان وو چې هغوی به د ډاکټرانو ته کتل نو هغوی ته به ډېر ښه لګېدی او هغوی به وایي چې ما ته دا وایټ کوټ ډېر زیات لکه ښکلې ښه لګي او دا څنګه چې خدمت کوي ډاکټرانو. کله کله به دا وایي چې زما ډېر ارزو دی چې لکه زما لور چې کوم دی هغه هم ډاکټر شي. چونکې زما دا ایجوکیشن سره ډېر زیات شغف وو زه ډېر زیات شوقین وم دا سټډي او لکه دا برایټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شاته الحمدلله ډېر زیات کول نو بس دا شانتي یو زما مایند میک اپ شو
صحیح
الحمدلله
صحیح ډیر ښه خبره ده. نو لکه ستاسو والده صاحبه تاسو وی چې دا غوي ډیر خواهش وو چې دا غوي ډاکټرانو ته وکتل آیا تاسو د سیس فشار خو نه محسوس او کنه تاسو خو وی چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوکو نو د سیس فشار خو نه احساسو چې دا ما ته خامخه کول دي د خپل والده صاحبه شوک لپاره کو نستا سو هم دې طرف ته رجانو
نه جی زما خوش قسمتی دا دی چې آی واز دا اونلی ډاټر آف مای پیرنټس وذ ټو برادرز. نو زما والده صاحب او زما والد صاحب ما سره ډیر زیات هغه پمپرډ لور هم دا غی کنه او بیا زمونږه ټایم کې خدا اوس نننه زمانه ماشومان د دوه پروا نه کوي. زمونږه په زمانه کې خو زمونږه ودا خپل مور پلار خبره چې کمی و لکه د حکم په برابر جو دا خبره خپل چې زما خپل دې کې ډیر زیات شوق ډیر زیات ارمان مې و چې زه خپل ڈاکٹر جو رشم زکا چھے زمان پل سٹڈی سارا دیر شوق ہو اور بیا آگئی کیے دا بیالوجی اور سائنس سبجیکٹ سارا زمان دیر زیاد شوق ہو نو بیا لاک مددو کو لکا دیکھے اخپل ہو زا مطلب دای چھے سٹڈیز ہم خواہو بیا ریزلٹس ہم دیر خرات لیے بیا چھے کمیو دیر وین من سچویشن ہو نو خام خواہ ماشاءاللہ جی.
نو ڈاکٹر صاحب لکه اول چې کم تاسو تخپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم یو دا زموږ د کیریئر سم
بالکل بالکل تاسو د کیریئر تاسو د کاری تجربه په حواله ته پوس کوم لکه تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ډاکټر اشوینو چرته داسي تجربه اول حاصل کړه.
نو بس چې ایم بی بی ایس پی وکړو نو هغه نه پس زمونږ داسې و چې چونکې داسې څوک کیریئر کاونسلنګ خو ٹرینڈ نہ بدلتا نو چې زمونږ نور کولیګز چې کوم دی هغه وګاینی آپس ځان لپاره سلیکټ کولو نو ما هم ګاینی آپس سلیکټ کړو دې کې پارت 1 مې وکړو ایف سی پی ایس پارت 1 چې ایف سی پی ایس پارت 1 مې وکړو نو ما تا تقریبا یو 6-7 منتھس ما ایچ ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د دې ٹریننګ مو کو خو زر راته ریلای شو چې دا زما ایپټیټیوډ نه دی بیا چې کوم دی ان مین وایل زما واده مو شو بیا چې کوم دی زما یو زمن مو شو ماشاء الله زر سر نو هغه په دوران کې ما پتہ لگے دو چہ دا ډیر زیات ہیکٹک جاب دے دا گائنی اپس والا چہ کم یو دے او دا زما خل دے ایپٹیٹیوڈ ان زمانہ دے
دا گائنی اپس ڈاکٹر صاحب کد دے تا سو وضاحت کہ گائنی اپس طویل
دا جی زچا او بچا چہ کم یو دے دا ڈیلیوری سٹیکی گی دا خزو کے دا ٹول شزنا لکا چہ دا ڈیلیوری سٹیکی گی دا خزو زچا بچا مونگا ورتا وایو کنا چہ یہ امراض ان کے امراض کے لیے نو اگے کی چہ کم یو دے ما بیا گائی کے سپیشلائزیشن او کو بس بیا میں زر پر خود زکه چې ماته 6-7 منتھس کې اندازه وشو چې دا زما اپټیټیوډ نه دی بیا ماته ان د مین وایل یونټ سی آر کې ماته جاب پلاو شو او هغه ټایمینګ زم خوې او بیا هلته چې زما پروجیکټس کې وشو نو هلته مې اغوان مهاجرین لپاره کار کولو
صحیح
2001 کې سکم تاسو ته بس بیا هغه نه پس چې کوم یو دی بیا آی نیور لوک بیک زکه چې بیا بس ماته یو نه بل یو ختمې دو نه بل پروجیکټ کې ماته جاب ملاوې دو نو مطلب دا دی چې پہلا یونټ سی آر کې مې بیا غی نه فورن پس رات پروینشل لیول د یونیسف کې پوسټ ملاو شو بیا غی نه پس چې کوم دې ماتا سیف د چلډرن کې ملاو شو دا هم ډیر زیات هیکٹک جاب ول کړه سحر 8 بجې زتلم او ما هم 6 بجې به زکور تراتم
جی دا کته پوس ما کول غوښته چې دې کې فرق سو لکه دا هم کافی د ذمہواری او د دې د وخت خطو جابز دي نو بیا تاسو سو خپل ور سره
نو پہلے چې کوم یو زما جاب وای چې ایم سی کې نو هغه غاینی والا چې کوم یو ما ویل چې د خزو والا ډیلیوریز والا کنه نو هغه چې کوم یو هغه کې بعد زما درې درې ورځې په ډیوټي لګې دی او زما الټا هسپتال کې بیا چې کوم یو دا چې کوم یو پروجیکټس کې نو بیا دا لک دونه خو چې شپه به زما کور کې نو لکه ماشومان لپاره او فیملی لپاره چې کوم یو دی بیا تاسو ته ټایم ملو شي بس بیا دا سه دا الله دی طرف ته دا سه وشو چې بیا مې بریک واغستل دا دوه درې کالو کور کې زکه نه استم زما لور شوی او بس ما وی چې لک ریلیکس پم مې ما لک دم بوالم نو بیا چې دی جی نو بس بیا دا سه چې دوه درې کال خو زه کور کې پاتې هم خو بیا به هم هغه ټایم کې هم زکه رسل ما ته ګرانو نو زمونږ کور سره یو جو جنا میڈیکل کالج نو هلته مې دغه ته وای چې هغه ته وای چې زه به پارت ټایم تاسو ته راځم او کله کله به زه کلاس زال ای مې وای چې مونږ ته خو ته پروفیسورانو بالکل غشته فیس تاسو راشي نو تقریبا درې سلور کال مې هغه سره کار وکړو بیا چې د هغه نه پس بیا ما ته بل کالج کې د کازا ما فیل بیا یو ځل بیا چینج شو
ټیچینګ سایت ته لاړم کنه استادې طرف ته
لاړم زه ټیچینګ طرف ته لاړم بیا چې کوم یو د اسوسییټ پروفیسر شوم مطلب اوس پورې زه اسوسییټ پروفیسر په تور کار کوم لګیا خو زما پیشن او د ما پبلک هیلث والا کارونو کې او خاص طور په پبلک هیلث اسپیکټ پریونشن باندې او خلکو ته آگاهی پروګرامز او داش څنګه نه او پروجیکټس او د ریسرچ طرف ته زما ذهن کې ډیر زیات ائیډیاز وو
جی
تو تقریبا 2008 کے از دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہوں میں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا تو تقریبا دو مہینے تک میں التا ہوں یو ایس کے نو چے التا ہوں ماں اگئی التا ہوں کتلا او التاو کتل التا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یو ایس اے والا ما وی چھ خا دا کو ہر یو کنٹری کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن نو زو کہ دلتا دا سو کم چھ خپل دا خیبر پختونخوا کیم دا شروع کو تو اغا ش زما ذہن کہ او ز بیا 2012 نے دی سٹرگل ما شروع کو نو اس 2017-18 کے دا مونگا رجسٹر کو اور اس آغام سے چلو ہم لے کے آئے میں ایز اے پریزیڈنٹ
ماشاء اللہ نو لگا پا خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن چھ دے اغستہ سو پا ہلو زلو شروع شوی
جی بالکل
ډیر ښه ډیر ښه اوریدونکو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اوره په دې پروګرام کې لا هم زموږ لري پوښتنې پاتې دي ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي خو دا خبرونه لا ختم نه ده لږه لنډه د مبا واخلو وروسته ول ډاکټر سایما عابد سره دا وی د کار او ژوند په اړه نور تپوسونه کوو
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونی او غرختنی پورې نوم لري. زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې اوریدې شي.
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملی عامر زاده یو ځل بیا هرکلی کوم. موږ سره له پیښوره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده چې د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت اسوسییشن مشره ده. نو ډاکټر سایما، تاسو موږ ته په شروع کې ویل چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې کار وکړو، یا تاسو لاړې امریکې ته هلته تجربه حاصل کړه او بیا یې نه پس ته تاسو په خیبر پښتونخوا کې خپل د عامې روغتیا چې کوم اسوسییشن دی دای لپاره هلې ځلې شروع کړې. عمده هغه اسوسییشن تپوس پتا سو نو کم چې تاسو سه هلې ځلې دي زمواریم په غاړه سدي او سه کوي تاسو په دې اسوسییشن کې؟
زه چې کرنټلی دا غي پرزیدنت یم او د لپاره لکه کار کو پریونټیو اسپیکټس پورې کار کو. لایک پریونټیو اسپیکټس مطلب دا دی چې یو خو هغه ډاکټري چې ډاکټران علاج کوي، یو خو عام ډاکټري کنه چې کوم یو د مریضانو علاج کوي، او بل ډاکټري دا سي چې هغه پبلک هیلت ډاکټران یې سپیشلیسټ دي. هغه پبلک هیلت والا چې کوم یو اسپیکټ دی هغه پریونشن باندې زور کوي، لایک پریونټیو اسپیکټس پورې زور کوي. لایک چې څنګه کووډ کې تاسو وګورئ چې دا غي علاج خو سنشت گروپ دے دا پبلک ہیلتھ والا چکمگا دے اسپیکٹ پورے کار کو دے لا پالیسیز اور دے لا پارا چکمیو دے پریکاشنز اور دا ٹول چیزوں چکمیو دے اگئی سرا مونگا دا شیئر کو خلکو سرا نو دے اسپیکٹ پانے بیا ریسرچز ہم کو دے نا علاوہ چکمیو دے مونگا یو ٹیلی میڈیسن سروس دلتا شروع کرے دے دا خیبر پختونخوا کے. دین علاوہ مونگا خلکو تا ٹریننگز ورکو یونیسیف سرا پتاون کے ایچ سی سی سرا ہیلتھ کیئر کمیشن پتاون سرا مونگا دا کو اور دکا ڈیر اسپیکٹس دی چے مونگا دا پبلک ہیلتھ ایسوسییشن چل اوٹ گیا.
نو ڈاکٹر صاحب، تاسو ہو چے لکتا سو دا بیماریانو دا بچاو یا احتیاطی تدابیرو دا پا اڑا دا آگا ہے پروگرامو نا پر مخوڑے کنا دیکھتا سو چے کم کارو نا کوئے تاسو دا یونیسیف پمرستا کوئے نو دا آیا دا ای پی کے پبلک ہیلتھ ایسوسییشن چې کم تاسو یې صدر یې دا د حکومت لاندې راځي کنا د دې سه حساب کتاب دی؟
نه جی، پبلک هیلث اسوسییشن چې د ګورنمنت سره رجسٹرډ دی خو اټ از ناٹ ا ګورنمنت انټیټی، دا بالکل پرایویټ انټیټی دا. او دا موږ دې تدان شو ویل چې دا ټیپیکل ان جی او دا خدا اسوسییشن چې څنګه یې کنا خپل یو چې کوم یو خپل سورت وی کیریئر والا چې کوم یو اسوسییشن یو خاص گروپ سی
اتلافی جی جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران راغون شی او دی او قسم ڈل جوڑا کی صحیح. نو ڈاکٹر صاحب لکر حکومت بیا استاسو سر سنگا دے دی ایسوسی ایشن سر استاسو تجویزون تا سر استاسو چکم کارو ندی پائی کس سر پرستی کئی لکر کومک کئی ساسو اوری بیا استاسو پائی کس کردار دے؟
دا چې مونږ چې کوم یو زمونږ د اسوسییشن چې کوم یو باډیز دی هغه مونږ ډسکشنز کوو، هغه کې چې کوم یو دی هغه لیډینګ دلته چې کوم یو ایڈمنسٹریشن هیلت ایڈمنسٹریشن والا خلق دی ار ټول پکې دی. نو هغه چې کوم یو مونږ ډیسیژنز کوو نو هغه چې کوم یو دی خامخا حکومت ته رسیږي او حکومت چې کوم یو دی زمونږ سپورټ کوي. زمونږ چې کوم یو پریس کانفرنسز دي چې کوم یو هیلت سره مونږ ریلیټډ کوو هغه کې هم ګورنمنت مونږ سره ای دی. نه علاوه چې مونږ سره کوو نو هغه کې چې مونږ انوالومنٹ غواړو نو خامخا غوی سپورټ کوي موږ کا هیلت منسٹری کا انفارمیشن منسٹری کا دلته دا پارلیمنٹیرین سی کا دلته زمونږ سیکټری هیلت ای سو ټول چې کوم یو دی زمونږ ډیر سپورټ کوي.
صحیح، ډیر ښه. او ډاکټر صاحب، تاسو چې مخکې خبر او کړه چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی، ڈبلیو ایچ او دی، سیو دی چلډرن دی، یو این ایچ سی آر دی، دغه شان نور تاسو تجربه لرئ، دغه ادارو کې چې تاسو کار وکړو تاسو تجربه حاصل کړه، څه داسې فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کو چې دای په بنیاد تاسو غنئ چې هغه څه تاسو استعمالوي او داینه ګټه پورته کوي چې کوم په یو نړیوال انوایرنمنت کې تاسو کار وکړي ماحول کې او بیا تاسو راشي خپل ځایي خلکو سره، نو څه داسې غټه تجربه تاسو حاصل کړه اوس تاسو ګټه پورته کوي؟ امریکې تم تاسو لاړې اوس تاسو په پېښور کې او په خیبر پښتونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي، نو څه داسې غټ زده کړه تاسو حاصل کړه چې تاسو ستاینه ګټه حاصلوئ، کوه ټیچنګ سایټ ته، کوه پبلک هیلث سایټ ته، چې څه هم وي؟
ما خو جی تاسو ما دا تجربه بلکې دا مې لرنینګ چې ویت د پیسج آف ٹائم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته، او موږ چې کوم یو دی سټک شو چرتا خپل ارګنایزیشنز کې چې چرتا نو دا غي هم سولوشن هر یو شیز سولوشن شته، بس تاسو ته دا چې زموږه ویژن پکار دی، چې زموږه ویژن هی او موږ ته دا غي سولوشنز پته هی، نو موږ دا هر پرابلمز نا لکه سولوشن وباسلې شو، او دا چې کوم تجربه سره راځي دا شیز لکه تاسو چې څونه زیات ایکسپیرینس شه هغه ته بتا سو ته دا هر یو شه ایزی سولوشن ملاوی دل شروع شي، او زما خو دا تجربه دا بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی، دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی، نو هغه کې تاسو چې کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم پکار دی چې موږ دې لالا کوم ته انټرنشپ اپورچونټیز ورک چې دای راشي او دای هم لرنینګ وکړي، ځکه چې زموږ چې هر چا ته پکار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو چرتا کارو کی یو خبره، بل خبره ده چې ټیچنګ چې کم یو ده زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس ده، زما دا خیال ده چې کتا سو غای نیو کې کتا سو سمر انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کی کارو کی کتا سو ٹیچنگ نو درے واڑو کی ما تا ٹولن پر ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آ کارا شو
دائی وجہ سدا
اگئی وجہ دا دے چے یو منٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی تا سو سٹوڈنٹس چے کمی اس تا سو ریسپیکٹ کئی بیا چے کمی او مینا گئی ور کئی چے مونگا کمی او مینا والا ور کئو یو انوائرمنٹ پوزیٹیو انوائرمنٹ ہی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہی زویم چے دا گئی مقابلہ اس مشتا کتا سو کرو
شروع پورے کار کبھی چیلنجونو تاسو ذکر کول غواړی چې تاسو ورسره مخامخ شوی بیا تاسو مقابله څنګه وکړه؟
چیلنجز خو جی ډیر زیات چیلنجز دو زمې خبر پختو پا کې بینګ ا فیمیل اٹ سیلف از ا چیلنج، ځکه چې دلته مې ډومینیټنګ سټیټی دی نو دا یو چیلنجینګ انوایرنمنت دی، ته دو ماته خو ډیر اسانیانه الله تعالی هر یو شی کې راته اسانی پیدا کړي و الحمدلله، او چې کوم یو دخل کو نه ګورو بیا لګ ډیر چې په خپلم پرابلمز راغلی، چې بیګ ا فیمیل چې تاسو واده وشي نو بیا چې کوم دی یو ماشومان ماشومانو والا غ پیریډ چې ماشومان د کیږي بیا د خیال ساتل بیا کور کې خپل چیلنجز تاسو خبره وکړو کنه، نو چیلنجز چې کوم یو دی بینګ ا فیمیل چې کوم یو دی خیبر پختونخوا کې واقعي چیلنجز دي، او زویم چې بینګ ا فیمیل پورا دنیا کې هر ځای کې خزو ته چیلنجز دي چې هغه کور نه بهر راوځي کنه، تشدل ته نه دي مطلب شروع کې خو مالا داسې ګران و چې هغه ټایم کې خدا ماشومان پیدا کېدل او بیا چې کوم یو دی دغه خیال ساتل، ورکه زموږه چې کوم یو دی قسم گزر کې نو هغه خیال ساتل چې د سنگ کچن به مینج کیږي کور به سنگ مینج کیږي خلک به سنگ مینج کیږي بیا ٹائم مینجمنٹ ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن دا ټول فیمیل سره کې مسئلے، خو زه دا الله پاک دې ته شکر کوم دا الله پاک دا هر یو شي کې ډیر اسانیا نه کړو، او جنټ ګورو د خلکو خاص او نور څخه نه خبرې کوو نو موږ ته پته لګی چې دون آسان نه دی هغه مینجمنت د کد کور مینجمنت او ټایم مینجمنت ته کوم ورکینګ لیډیز لپاره یو ډیر چیلنج دی.
صحیح او ستاسو کور والو بیا ستاسو دې کې مکمل سپورټ کو لکه تاسو خو چې ستاسو واړه بچي او تاسو ته ډېر ګران وا چې هر څه مینج کې او ډېر وخت خستو ستاسو کار او بیا خپل د کور زی موارې هم وي، نو بیا ستاسو د کور والو مرسته تاسو سره و پدې هر څه کې
دا جی کور سپورټ نه بغیر خو به ښه نه کیږي، ځکه چې کور نه سپورټ نه کنه نو بیا خزا خو ډېر کمزور شه دی نو بیا نشي کولی، خو زه خو ام ثانکفول ټو مای هسبند فرست and then to my family alhamdulillah ke gai ma ta full support ho ko samunga che kam yo ma sara che kam yo ko ke supporting staff the gai dir zyad khade mashallah دا ټول دواګانې دي شکر الحمدلله چې کار ښه چلی الحمدلله.
نو ډاکټر سایما، لکه هغه خزی جنکه چې تاسو اوري، اوی ته به تاسو څه مشوره ورکول غواړئ؟ کو دې شوبې ته راتلل غواړي، څه داسې پوینټ، څه داسې نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې که دوی دا شوبه خپلوي نو څه باید په پام کې ونیسي؟
دغه چې کوم یو دا فیمل چې راتلل غواړي کنه، غوی لپاره زما دا خبره ده چې فیمل کې هم چې کوم یو ډاکټرانی دغه پیشن کې هم فرق کی، چې یو نه بل ته خبره اوري نو هغه په جوش کې شي، هغه وی چې زب موږ هم داسې کوو کنه، په دا ډاکټر صاحب به فالو کوو، یو پلان کې به فالو کوو، خو دا پیشن پیشن کې هم فرق کی، لکه زما خو ډیر زیات پیشن و کنه دل، خو دا سه ډیر فیمل چې هغه به دونه پیشن نه یې، لکه هغه به دا جسٹ فار دا سیک آف جاب کوي یا جسٹ فار دا سیک آف سم انٹرٹینمنٹ به کوي، نو یا دیر به داسې چې دا وی پیشن په ډیر زیاتی، نو هر یو فیمل کې خپل جاب لا خپل کیریئر لا پیشن کې ډیر زیات فرق کمی، پرایورټیزم بدلی. خو زما یو مشوره ټولو فیمل ته دا دی چې تاسو کیریئر خو ټیک دی، بالکل زویم چې فیمل لا پکار دی چې هغه تعلیم وکړي، زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکړي، ځکه چې ښه تعلیم سره ماشومانو باندې ډېر زیات فرق راځي، او فیمل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل خپل ارننګ په خپله کولی شي، خپل ګټه په خپله کولی شي، لکه شي از نوټ ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی. خو دې کې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې هر یو فیمل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې وساتي چې ټول نه امپورټنټ شی چې کوم دی دا وی کور دی، کور کې بچی دی، بچی خاوند دا چې کوم دی دا ټول نه امپورټنټ شی دی دنیا کې، دا یو یونټ دی، دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنټریشن پکار دی، یا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولی شي، ٹھیک شو کنه. او بیا دې کې زما فیمل ته زیات مشوره ده چې تاسو دې طرف ته راځي، دا اکیډمیک طرف ته راځي، ټیچنګ طرف ته راځي، میډیکل کالج کې چې څنګه سبق قیم هغه طرف ته راځي، ځکه چې هغه کې به تاسو ډیر مناسب ټایم بلګي، ډیر زیات ټایم بنه لګي، لکه چې تاسو این جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز کې کار کوي، نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمنګ سي، یا بیا چې کوم یو تاسو گاینی کې آپس کې یا داسې فیلډ کې کوي، نو تاسو درې درې روزې ډیوټي، نو هغه کې بیا ماشومان هم متاثر کیږي، هغه کې کور والا هم متاثر کیږي، نو داسې دا ټیچنګ طرف ته راځي هغه ټولو نه خالي فیمل لپاره اټلیست.
صحیح. او بیا ډاکټر صاحب، د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه ده، دای په اساس په تاسو ټولو اوریدونکو ته څه مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیماری چی کنه، لکه مختلف تاسو داغی په مخنیوي باندې یا پریونشن یا بچاو باندې تاکید کوي، نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سره مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره.
جی، زمونږ د پبلک هیلث لوبه لباب دا د چې یو ماشوم چې پیدا شي کنه، پیدایش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنټ دی، دا غي اویرنس امپورټنټ دی، او چې مور پریگننٹ شي دا غي تل ټیټي دوه انجکشن امپورټنټ دی، دا غي خوراک ډیر امپورټنټ دی چې مور پریگننسی په دوران صحیح خوراک وکړي، بیلنس ډایټ وکړي، ٹھیک شو کنه. بیا په پیدائش چې کوم یو دی هغه د مخ کې خپل رجسٹریشن وکړي، پراپر طریقې سره ډیلیوري لپاره تیاری وکړي، ٹھیک شو. او بیا هغه دونه پته چې کوم ځای کې ډیلیوري کیږي، بیا غوی نه پس چې کوم دی ماشوم ته بریسټ فیډینګ کول، خپل پیور کول ډېر ضروري دی، شپږ میاشتې پورې هغوی په دوران ماشومانو ته خپل د حفاظتي ټیکه جات لګول ډېر زیات ضروري دی. بیا چې ماشوم شپږ میاشتو نه اوړي، نو هغوی ته ویلینګ لکه د هغوی پراپر خوراک والا ورکول، پراپر فوډ والا ورکول، بیلنس ډایټ ورته ورکول، پراپر خوراک والا ورکول ډېر ضروري دی. او بیا چې دی لږ ماشوم لوی شي، نو هغه انجری نه بچاو چې لکه هغوی ته غزار نشي، چرته سبل چوٹ موٹ نه لګي، ٹھیک شو، دا ضروری دي. بیا غیر پس چې دا غي سایکولوژیکل ایموشنل اور سایکولوژیکل بیلنس انوایرنمنت چې کوم یو دی هغه ته پروویژن ډیر ضروری
دي.
پبلک هیلث چې کوم یو دی بیسیکلی جی نفسیا، او دغه کې دا دي چې کلینلینس پټو لکه صفائی چې کوم یو دی کنه، زموږ چې مسجد کې دي چې صفائی نه سمان دي، دا اسه نه دي، باقی زمونږ چې کوم یو 80% ټو 90% ڈیزیز پریونشن چې کوم یو دی هغه کلین نه سره تړلې شوی، کتا سو کووډ والے، کتا سو پولیو والے، کتا سو میزلز والے، چې کوم یو علاقو کې صفائی دی، چې کوم یو کورونا صفائی دی، ماشومان صفائی دی، لاسونه صفائی دی، خوراک اوبو صفا دي هغه بیماری نه لګي چې کمی دې کې لاسونه ښایي
بالکل بالکل او څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو خونن سبا خبره موکړه د کووډ 19 جهانی د کورونا وایرس جهانی وبا د کووډ 19 ناروغي دا نو په دې برخه کې وستا سس احتیاطي تدابیر اوریدونکو ته ورکول غواړي ځکه چې همیشه زمونږ چې کوم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دې هغه شانتي حکومت لارخونی پای باندې عمل نه کوي سو پیز نه فالو کوي نو سبا ورتا ویل غړې
دا جی ډیره د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دی هغه کې سیویک سنس نه دی او هغه چې کوم دی دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دې کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې دې کې هم فرق یو سو خلک چې هغه ته سیمپټمز نه یو سو خلک چې هغه کې سیمپټمز دي او سب ټیک ټاک سیمپټمز دي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا اسپیشلی دا چې کوم یو دی 60 سالونو چې کوم یو اوریدلی خلک دی خو به خې هغه لپاره خنه دي ځکه چې سونو اوس ډیټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ځکه کیږي چې هغه ایس او پیز نه خیال ساتل نو ایس او پیز اوس څه دی ایس او پیز دا هغه چې لاسونه په وینځي ډیسټنس را مینټین کوي یو بل نه فاصله سره دل لغړه کې دل لاس ملاوي دل یو دا مړي جون دل تل نام ټیک نه دی لګ فاصله ساتي یو دوه بیا سره اوکې دین علاوه ماسک کا چول ډیر ضروری دی دین علاوه دا لکه دا پور صفائی ډیر زیات ضروری دی دا ضرور شی زونه چې کوم دی دا کول دی
جی جی صحیح ڈاکٹر سائما عابد ډیر ډیر مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر
مهربان
ٹھینک یو جی تاسو ډیر کامیابی واړو کور موادان
ډیر مهربان
او ریدونکو دا ونن پرونه کې ډاکٹر سائما عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه پرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتم پښتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتل د خدای پامن
اوس هم راځو تاسو په ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو جوړ د مشال رادیوي مجلې ته دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه په دې غنه کې بیلابیل هنري ادبي او کلتوري مطالب مو درته خبرېدو ته چمتو کړی دي د پیښور کیسه خانه په اړه په راپور کې اوري چې اوس هلته د کیسو بازار سوړ دی خو یو وخت اسه نه و
دا کافلی برالې د شپې و د کاوخانو کې به ټیم پاس کول د لپاره کیسه خان باندې ساغي و کیسه کولې
د لندن د بی بهیر د تازه انلاین مشاعري حال درکو
د دې پرلیکه مشاعري خیال د کورونا له نړیوالې پاجې سره تړلې ده
رښتیا ویلي موسیقي د روح غذا ده په تایلند کې یو هنرمند وګو بيزوګانو ته موسیقي غږوي د بلال سکندری په شکل کې پښتو موسیقي یو نوې غزل ویون کې هنرمن مندل
نو زه خو بدا غواړم چې پر اترون کې وخت کې نورې غزلې دي کاټ کم شي
کې کیسه خانه بازار چې د پیښور د لرغونتیا انزور ګڼل کیږي ل پیړیو راځي خپل برم او جلال په خلکو منلې. دا بازار د نړۍ د هاغو لرغونو بازارونو څخه یو دی چې په کې کیسې په شفاهي ډول لوستل شوي. دلته کاروانونو ډیرې اچولي او په هغه زمانه کې چې برقي وسایل او د کومې بلې تفریحي آلې تصور هم نشوای کېدی خلکو دلته کیسې کړي او اوریدلې دي. د دې بازار یو دکاندار فضل رحمان د پخوانیو اوریدلو کیسه کوي.
کیسه خانی گیټ به د ماخام نه پسته د دروازې وې بندې دي. دا تقریبا سرکۍ دروازه، کواټۍ دروازه، لاورۍ دروازه، ګین دروازه، د یاکتوت دروازه، د سیدا کابلې دروازه، دا ټولې دروازې وې د ښار دا به بندېدلې. نو هغې د وجې نه چې کم مېوې د کافلې برالې نو د شپې به د کاوخانو کې به ټایم پاس کولو دپاره کیسه خان به ناسو هغې به کیسې کولې. نو هغه شپه به په دې دوران کې تېره شوه، سار به کافله کیسه وان به خپلې پیسې واخیستلې د کیسې او کاوې ماوې به پرې دغه شولې او هغه کافله به سار دروازه کولاو شوه. نو لاور نه لاور نه انډیا ته بس دا به لاړې دا کافلې تجارت من هغې طریقه د هغه طرف نه وه راتلې به پړاو به کېده او بیا به په تورخم افغانستان ته تللې. دا تجارت سلسله وه.
دا کیسه خانه بازار د یو سپینګری دکاندار فضل رحمان خبرې مو واوریدې. د همدې بازار د اهمیت په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې زما همکاري انیسی اجمل تاسو ته پښتو کړی دی.
د دې بازار لنوما سرګندېږي چې دلته به ځینو کسانو کیسې کولې او خلکو به په شوق سره اوریدلې. خو تاریخ پوهان وایي اوس له وخت تېرېدو سره دلته کیسې ویونکي کسان یا کیسه خوانان ورو ورو په ختمېدو دي. د پېښور یو اوسیدونکي خواجه سفر علي وایي دوی په خپل ماشوموالي کې ګڼې داسې کافلې لیدلې چې په خوانو به کیسه خوانه ته راتللې.
دا کیسه ویونکي به چې کېناسته نو موږ به ورسره هم کېناستو. هغوی به پورا پورا کیسې بیانولې. کومې قافلې چې به له افغانستان، روس او ازبکستان څخه راغلې وې نو کیسه ویونکو به د هغوی حالات بیانول. له دې سره به زموږ په معلوماتو کې هم ډیره اضافه کېده.
تاریخ پوهان وایي په خوا به لیکل زیات نه وو، خلکو به معلومات زبانی ترلاسه کول. د دوی په اند په خوا به چې چا زیاتې کیسې اوریدلې هم دومره به ځان تعلیم یافته ګڼلو. په پېښور یونیورسټي کې د تاریخ او ادب څېړونکي علي اویس وایي کیسه خوانانو به کیسې په داسې خوندور انداز کولې چې کله کله به یې په کیسو ویلو کې اونۍ یا میاشتې واغستې.
کیسه خوانان به هغه مهال د مواصلاتو یوه ذریعه وه، ځکه چې د پیغام رسولو لپاره به بل لار نه وه. نو دې کیسه خوانانو به د یو ځای خبرونه او پیښې په بل ځای کې بیانولې. دوی به واقعیت ډیر په خوندورو طریقې سره بیانول، یعنی شاعري او تجسس به یې پکې واچو.
د کیسه خوانې بازار له مودو راهیسې د دې سیمې د اوسیدونکو لوی تاریخي او کلتوري مرکز پاتې شوی دی. دا یو ولسی اکیډمي وه چېرته چې به د بیلابیلو کلتورونو او ولسونو خلک راټولېدل او له یو بل نه به یې زده کړې کولې.
د کیسه خوانې په نوم یو پښتو فلم هم جوړ شوی او په اکثرو سندرو کې هم د دې بازار ذکر شوی چې ترې جوتیږي خلکو په خپلو زړونو کې څومره عقیدت د دې بازار لپاره ساتلې ده. په کیسه خانې بازار کې به مسافر یو بل ته کیسې کولې. په لندن کې لکونه پښتانه د مسافرې شپې او ورځې تیروي. دوی هم خپلې کیسې لري. دغلته د لندن ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم شته چې وخت په وخت ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. دوی د کیسو کره کتنه هم کوي، خو تازه تازه یوه آنلاین یا پرلیکه مشاعره جوړه کړې وه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه پکې پښتنو شاعرانو ګډون وکړ.
نو راځي مشاعره به لیوال سے پایل کوم.
یو غزل دی، د رڼا سیوری د پسترګو کې دی، سپوږمۍ او ستوري دی پسترګو کې دی.
موږ د دې مشاعرې د جوړونکو د ډلې او د لندن ادبي بهیر د یو غړي وکیل شینواری سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د یادې ادبي ټولنې په اړه د موږ ته معلومات راکړي.
لندن ادبي بهیر د لندن میشتو افغان لیکوالو، شاعرانو او د ادب د مینوالو یوه مجموعه ده. د 15 کلونو راهیسې کېږي چې فعاله ده. موخه یې د دې ځای د لندن میشته لیکوالو مخامخ بنډارونه دي او سیستماتیکې ادبي ناستې دي. د دې تر څنګ د کتابونو مخکتنی هم ځینې وخت رابولي.
وکیل شینواری صاحب، اوس راته دا مو وایي چې د آنلاین یا پر لیکه مشاعرې ته مو څنګه پام واوښت؟
پخوا به چې هر څه سم و، موږ به په میاشت کې یو ځل خامخا سر راټولېدو، خو کله چې کورونا راغله دا هر څه یې ناشونی کړه. موږ بیا اړ شو چې خپلې هغه ناستې د لندن د ادبي بهیر مجازی په مقبول که روختیا درته وایم عامر صاحب زما د پخوا نه دا هیله وه چې څنګه وکړی شو چې که دا ادبي ناستې د افغانانو د افغان کډوالو لیکوالو شاعرانو که نړیوال نه کړو نو لا خل نه په دې اروپا کې کله په کال کې یو ځل داسې یو غونډه راوبولو. ما دې ته یو نقشه یو طرحه هم جوړه کړې وه د ځان سره او دا غوښتل مې دا د دې دوستانو سره شریکه کړم. خو د اوبا دا زما فکر او ویډیا دغه پلی نه کړه دغه فکر. نو اوس ما له ځان سره وویل چې مونږ چې دلته کړی شو دغسې مجازي غونډې وکړو همدا بهیر په چوکاټ کې تر زه دا تجربه کړو په نړیواله سطح باندې. نو هغه دی چې ما دا مشاعره پلان کړه او دا مشاعره ښه استقبال هم شوه او ښه په مخه هم لاړه.
وکیل شینواری صاحب، پښتانه شاعران د ډیجیټل نړۍ سره څومره آشنا دي؟ آیا په خوښۍ کاروي کنه تر اوسه ورسره نابلده دي؟
عامر صاحب، له ډیجیټل دنیا نړۍ سره بلدتیا یوه خبره ده، خو له دې لا دا مهمه ده چې دا پښتانه څومره د ډیجیټل نړۍ ته کارونې ته لیواله دي، څومره علاقمند دي دې ته، او دا په ټوله کې له فرهنګي او هنري فعالیت سره د دوی د بیا علاقهګۍ سره تړلې ده. خو د کرونا په دې شرایطو کې دوی اړ دي یا اړ شو چې دا نړۍ وکاروي. خو له بده مرغه څومره چې دوی دا نړۍ په سیاست کې کاروي، همدې نن سبا کې عمره یې په فرهنګي برخه کې نه کاروي.
نو وکیل شینواری صاحب، د زوم د مشاعرې تجربه مو څنګه وه؟ ترې خوښ یاستئ؟
هو، د زوم د مشاعرې تجربه بده نه وه. امیر صاحب، د زوم څو ګټې وې او دي. یو خدا مشاعره نړیواله راته وګرځوله، بل په وخت باندې دایره شوه، ځکه زما تجربه ما ته داسې او تاسې به هم د دې شاید اوسئ چې دلته هره فرهنګي افغاني ناسته ده چې شوې ده په وخت نه ده دایره شوې. یعنی د کوم وخت چې ورته په پام کې نیول سوی هغې نه دوه ساعته درې ساعته وروسته دا غونډې پیلېږي، او دا غونډې که هم لږ بځنډنی خو ډېر کم یو لس پنځلس دقیقې. وو ځینې دوستان لا هم له دغه تخنیک سره بلد نه دي، خو زه باور لرم که دغسې دوه درې غونډې موږ وکړو نو دا ستونزه به هم مرپور شي.
شینواری صاحب، وړاندې مو څه په پام کې دي؟ کوم کارونه مو د لاس لاندې دي یا څه نور کول غواړئ؟
نیت مې دی عامر صاحب چې یو خو دا دود وپالم دا آنلاین مشاعرې، که نور نوی په هر فصل کې همدغسې یوه نړیواله مشاعره راوبولم. او دې تر څنګ مې یو بل پلان هم دی، وعده دی چې د داستاني لیکوالو د مناصرې یو نړیوال ګروپ هم جوړ کړم چې د پښتو داستان په باب باندې سیستماتیک غونډې راوبولو. ان کېدای شي په همدغه ګروپ کې ځینې فرهنګي بحثونه اعلان کړو، د کتاب مخکتنې وکړو، د ځینو کتاب دوستانو د نوو کتابونو داستاني آثارو.
وکیل سولمل شینواری، او چې د لندن ادبي بهیر د فعالیت او آنلاین مشاعرې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نوموړي ویل مشاعره ځکه پر لیکه یا آنلاین ترسره کړه چې د کورونا د خپرېدو له ویرې لندن میشتې شاعران نشي کولی د پخوا په شان په یوه خونه کې راټول شي. کورونا د ژوند هر اړخ اغېزمن کړی دی. د تایلینډ لوپوري صوبه یوه سیلانۍ سیمه ده چې کورونا نه وه، نو خلک به په زیات شمېر کې هلته د سیل لپاره وتلل. اوس چې سیلانیان هلته نه ورځي، نو د هغو ژوو ژوند هم ورسره اغېزمن شوی چې سیلانیانو به ورته خوراکونه اچول. دغو وږو ژوو ته یو موسیقار موسیقي غږوي او د هغوی د آرام ساتلو هڅه کوي. رایټرز اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې موږ درته پښتو کړی دی. په تایلند کې لوپوري صوبه د بیزوګانو لپاره مشهور ده. دې ښایسته صوبې ته به پخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل او په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو شادوګانو سره به عکسونه ویستل او څه ناڅه خوراکي توکي به هم ورته اچول. خو اوس چې کورونا ژوند اغیزمن کړی او هغه د رحمان بابا خبره چې خوب خندا په بیغمۍ کېږي، نو سیلانیان هم د سیل لپاره نورو سیمو ته له ورتلو ډډه کوي. په داسې کې د لوپورې صوبې شادوګان چې د سیلانیانو په لاس په خوراک روږدي شوي وو، اوس حیران او پریشانه په لارو کوڅو کې سروهلي بروهلي ګرځي او د خوراک په لټون دي. یو برطانوي موسیقي غږونکی پاول بارټن په اوسنی کورونایي وضعیت کې هم د تایلند لوپورې صوبې ته ځان رسولی. هغه هلته تر شنه اسمان لاندې په چمن کې خپله پیانو ایښې او بیزوګانو ته غږوي. اسې خو هم خلک وایي کنه چې موسیقي د روح غذا ده، خو په دې به شادوګان څوک پوهوي. د رایټرز اژانس په یو ویډیوي راپور کې ښکاري چې کله پاول بارټن موسیقي غږوي، نو لسګونه شادوګان شاوخوا ګرځي، ځینې د پیانو د پاسه ټوپونه وهي او یو خواین دغه په اوږو سپرېږي. په داسې کې سړی ته د باسین یوسفزي هغه شعر رایادېږي چې ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کمڅوک کې شي، داسې د جانان په اوږو سور په کلمه راځه. خو موسیقار پاول بارټن د بیزوګانو له بدې ورځې خبر دی او د هغوی په شوخۍ نه خفه کیږي. هغه وایي
I think that I was surprised to play the piano and find they were actually eating the music.
سما په خیال زده دی منظر په لیدو حیرانه پاتې شوم چې کله ما غوې ته پیانو غغوله، نو غوې موسیقي اوریدل نه بلکې خوړلې، غوې تارونه شکول. خو تاسو پوهیږئ دا یو لوی لاسته راوړنه ده او دغه خندونو زما د پروژې مخه نشوي نیولې. زما پروژه دغه حیرانونکو ژوند ته موسیقي غغول دي. پاول بارټن غواړي لدی لارې په نړۍ کې د خلکو پام د بیزوګانو لوګي تر وړوي او خلکو ته وایي چې د کورونا په سختو شیبو کې چې څنګه د ځان، کورنۍ، ملګرو او وطنوالو خیال ساتو، همداسې دا بی ازاره شوخ مخلوق هم پاملرنه او خواړه غواړي. د تایلند حکومت د کورونا د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټول بند لګولې او لوجې سیلانیان د تلو اجازه نه لري. رایټرز اژانس لیکي حکومت د بیزوګانو د خیال ساتلو لپاره ډېرې کمې پیسې بیلې کړې دي. 950 کلن پاول بارټن راک موسیقي غږوي. دغه هیله دا ده چې تر څو بیزوګان خواړه پیدا کوي، د موسیقي له لارې هغه آرام وساتي. هغه وایي د دې بیزوګانو د خوړو سره تنظیم پکار دی. کله چې هغوی خوراک وکړي، نو ډېر به آرام پاتې شي، بیا به ورانې نه کوي. دغه برطانوي موسیقار چې اصلا د شمالي انګلستان د یارک شایر سیمې اوسیدونکی دی، بیزوګانو ته د موسیقي غږول په دې وروستیو کې پیل کړي. هغه تر دې وړاندې له لسو نه د زیاتو کلونو لپاره زړو پیلانو یا هاتیانو ته موسیقي غږولې ده. هغه په ځناورو کې د کلاسیکي موسیقي د اغیز په اړه تجربې کوي او معلومات راټولوي. نوموړی په دې اند چې موسیقي د ځناورو رویه بدلولی شي او د هغوی په درملنه کې کومک کولی شي. د تایلند د لوپوري نه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته راګرځو. هلته د ځوان هنرمند بلال سکندری سره بنډار کوو. د موسیقۍ سره تړلي خلک وایي نوموړی د غزل ویلو لپاره یو ښکلی او مناسب آواز لري. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدو ته چې په سر کې بلال سکندری د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو زما تعلق خو د پختونخوا د بنو خار سره دی. او په بنو کې چار بجلی چوک یو ځای دی په بازار کې. هلته زما لاندې د پلار مطب و، د خلکو علاج معالجه به یې کوله په هغه ځای، او د هغې د پاسه زمونږ کور و. نو په هغه ځای کې زما زیږون شوی دی. او بیا زمونږ چې کوم ذاتی د پلار نیکه کلی دی، هغه د بنو بازار نه یو څلور میله لرې دی، سلیمه سکندر خیل ورته وایي. په هغه حساب سره سکندری ټکې هم زما د نوم سره او زما د خاندان چې څومره خلک دي هغې سره لګېدلی دی. بیا د هغې نه بعد مونږ راغلو پېښور ته.
تاسې که دا راته ووایي بلال صاحب چې پېښور ته تاسو راغلی، نو همدلته دغه وخت څو کلن وایي چې موسیقۍ سره مو علاقه پیدا شو؟ د کومو هنرمندانو غږ چې تاسو اورېده غوښتل به مو چې تاسو مو هماغسې سندرې ووایي، غزلې ووایي؟
خاجي خبره دا ده چې پېښور ته چې زه رالم، نو تقریبا اتلس اوولس کاله به زما عمر په دې وخت کې چې کله زما د موسیقۍ سره شوق پیدا کېدو. داغین بعد چې زما شوق نو گلزار استاد نامه ده دلته په پېښور کې هارمونیا کا گئی استاد دی هغه ډېر شاګردان لري ما د هغه سره شاګردي شروع کړه او سندرغاړو ته پوستاس وکړو نو په پښتو کې ټول سندرغاړي چې دي زما دپاره د احترام قابل دي زه قدر ورته لرم احترام ورته لرم چې څومره مشران دي نو ټول داسې دي لکه زما استادان خو په دې کې هم بیا دا دوه درې کسان چې کوم دي دي ډېر لکه زه زیات متاثره کړی یم په هغې کې ړومبی سندرغاړی چې د هغه استاد خیال محمد صاحب دی او شاولی استاد دی استاد ناشنا صاحب دی د افغانستان دغه درې کسان خدا خدا سر کسان دی او ورپسې چې څومره دی نو ټول په خپل خپل ځای ښه سندرغاړي دي او ډېر کار کړی دی د پښتو د بازو سندرغاړو او چې کوم سندرغاړي هم غزل ویلې دی نو بس هغه زما خوښ دی.
صحیح. بلال سکندری صاحب ستاسو غږ چې څوک اوري لکه دا هماغه سبک باندې تاسو روان ښکاری لکه استاد خیال چې څنګه غزل وایي یا استاد شاولی چې غزل وایي ستاسو لار داسې ښکاری لکه د دوی دواړو په منځ کې چې یوه لارې دا خبره یوازې ما محسوس کړې ده که نورو خلکو هم تاسو ته دا خبره کړې ده؟
دا خو زه خو ډېر وړوکی سړی یم او زه په خپله خوله که دا خبره کوم ماته مناسبه نه ښکاري. دا خو دوه ډېرې غټې سټې دي د پښتو موسیقۍ هغه بېخي مټې دي نو زه خو بېخي دا خبره نه شم کولی خو بس د مشرانو دعا چې در سره وي ستاسو غوندې خلکو مینه وي نو کېدی شي څه داسې په هغه سلو روپو کې که داسې یو اتانیز زه روان شم په دې لاره نو دا به زما ډېره غټه خوشبختي وي. باقي دا خو داسې خلک دي استاد شاولی استاد خیال محمد صاحب چې په دې خو مونږ سیالي کولی شو د نورو ژبو سره په نورو ژبو کې چې کوم سندرغاړي دي نو مونږ ورته دا دوه درې کسان ور مخکې کولی شو چې یاره مونږ سره په پښتو کې دومره لوی لوی خلک کوم شته نو زما خو په دغه رایه دا خو خپل کوشش به انسان کوي او خپله هڅه به کوي نو هله به داسې یو وړه غوندې لاره دی خو چې سړی خپله کې نو بیا هم غټه خبره ده.
بلال سکندری صاحب تاسو په وړاندې نورې لارې هم وي خو تاسو د غزل ویل غوره وګڼل د دې څه خاصه وجه وه؟
د دې خو وجه دغه ده چې یو ادب سره زما ذوق او شوق ډېر زیات دی د هغې نه علاوه غزل په لوستو کې هم زما د خوښې صنف دی او په اورېدو کې هم دی او سندره په خپل ځای د سندرې خو خوند دومره زیات دی چې د هغې نه هم څوک انکار نه شي کولی. بیا ولسی سندره شوه مصرعیزه سندره شوه نو هغه په خپل ځای ویل هم پکار دی اورېدل هم پکار دی خو غزل خو یو سنجیده لیکلی کېږي بل غزل چې څوک لیکي نو عام خلک یې لیکلی هم نه شي او عام خلک یې اوري هم نه نو په دې وجه کې دی شي زما لږ رجحان زیات دی ورته او باقی خو موسیقی دا نو دے کے آر یو سنف چی دے نو دا دا قدر ورد.
صحیح. بلال سکندری صاحب تاسو چی تروسا سمرا کار کردے دے پا دی کی زیادتر دا کمو شاعرانو یا کمو غزل ویون کو غزل زیادتی ویلی دی؟
غزل خدا سی دی چی سچی ماری کٹ کردی دی پا کے سٹو کے نو پا گئے که خدا رحمت شاہ سائل سے غزل ام دی پا گئے که دا ڈاکٹر خالق زیار سے بم دی پا گئے که دا حمزہ بابا ام دی او دا غین علاوه کم سی ریکارڈ ندی پامو محفلونو که یا خپل ذاتی چی ما دا زان دا پارا کمی ویلی دی اگا هم دی آوری دون کو خوخی کڑی دی نو پا غیر که پروفیسر رحمت اللہ در زمون دا سیمه دیر لوی شاعر دی.
جی بلکل اللہ دیو بخی
دیا دا سافدار بخاری دی دا غا سی خاطر افری دی حمزہ بابا خوشحال بابا دا سی نور دا سمر مشران چی دی حمید بابا نو د دې خلکو غزلې هم ما ویلې دي د درویش دورانی غزل هم ما ویلې دي د سیف الرحمن سلیم هم ما ویلې دي د اشرف مفتون غزل هم ما ویلې دي دغه سه نوی شاعران ډېر چې کم دي نو دا هی غزل هم ما خپل کوشش مې کړې دي چې هر څه یو ښه شاعر دی یو ښه غزل لیکلې دي نو د دې له حق ادا شي نو دا د ټولو نه غوره خبره ده.
صحیح. ډیره زیاته مننه بلال سکندری صاحب. خپل غزل سندرې د موسیقي د هسې د کوم لارو نه ولست رسوي؟
د دې خو دا څه خبره دي چې د ټي وي په ذریعہ ولست رسي کم چې د ټي وي چینل دی په پېښور کې دی یا په اسلام آباد کې دی د پښتو دی نو کاغي ما وغواړي یا زما غوندې او بل کس وغواړي نو دا ټول ښه په مینه ورځي نو په دې ذریعہ ولست دغه غږ رسي. دا غین علاوه دا غا اولسی کم میڈیا چه دا سوشل میڈیا فیس بوک شو یا دا غا نور لاری دی یوٹیوب دی و دا غا خبری چه کمی دی نو پا دیوم لکه زه کوشش کوم دا سه زمان نور ملگری دی نن سبا خو تقریبا د ټی وی ګانو نه زیات په سوشل میډیا زیات خلک ویډیوګانې ورکوي او خپل آوازونه ورکوي او په دې وجه باندې مقبولیت مومي.
صحیح. بلال سکندری صاحب وړاندې څه کول غواړئ؟ غزل سره به پاتې کېدل غواړئ که د موسیقۍ نور اصناف چې دي یا د شاعرۍ اصناف چې دي په هغې باندې به هم تاسې تبازمایي غواړئ، کار به کول غواړئ؟
نو پکار خدا دا چھے پا پختو کے ٹپاو میو لوئی سی نفتے پاگے کیون کار پکار دے سندر مصرائی دا شوا یا اولسی سندر شوا دا گا ٹول عرص پکار دی خو زما خو لکت تعلق اس فیل حال زکت دے سیزون اس رزیات تی چھے زما دا غزل مطالعاوں دیر دا او زی دم رویلی نشم خواگا مات بڑ لگیایم نو کسو پا دے ماتو گوڑو الفاظو کیون زما دا غزل خوا خینو دا دین زیادا کم خوا خبر دا نو زه خو پدا غواړم چې پر اتلون کې وخت کې نورې غزلې دې کاټ کم شي. مالا خدای توان راکی او ډېر زیات کار پروت دی په پښتو کې. دومره ښه ښه شاعري پرته ده، هغه د ولس غوږونو ته نه ده لا رسېدلې. نو زما به دا هڅه وي چې که په دې کې زما سنه صبره ښایي دا به د ټولو نه ښه خبره وي.
درنو اوریدونکو، د بلال سکندری خبرې مو اوریدې. له همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. ماته به راکړی اجازه او تاسو به د بلال سکندری په واسه کې د عمر دراز مروت د غزل څخه د لږې شیبې لپاره خوند واخلئ.
لکت گل نچا پیری دس ہو سرونا دس پسڑ میں بھی بلاڑ ساتھ بڑو سرونا دس پسڑ میں بھی بلاڑ ساتھ بڑو سرونا شنڈو